میگیم که برنامه 8 را میزبانی میکنن. خوش آمدید سرور.
ډیر مننه نایمی صاحب، ستړی مشه در نو اوریدونکو تاسو هم سلامونه وړاندې کوم. په واوري د بشري حقوقو د څار ډلې د افغانستان د جګړې لشکلو خو د ملکی مرشوبلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي را سره واوري. لومړی د دې ساعت خبرونه، افغان امنیتی چارواکي وایي د کندهار او هلمند په څو سیمو کې جنگي عملیات دوام لري. د فرانسې په لیون ښار کې یو پادری په ډزو ټپي شوی. د امریکا ځنګړو ځواکونو یو امریکایي وګړی په نایجیریا کې له یرغملو وشور. د خبرونو تفصیل، د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب، ژیړی او میوند ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات د جمعې له ماښام راهیسې روان دي.
د میوند ولسوالۍ د میا کاریز په سیمه کښې دولس وسلوال ترهګر وژل شوي، دوه یې زخمیان دي. د ژیړی ولسوالۍ په نلغام کې 15 وسلوال ترهګر وژل شوي دي.
ښاغلی بارکزي هم دراز ویل په ارغنداب کې هم 15 وسلوال طالبان په روانو عملیاتو کې وژل شوي دي. د امنیت قمندانۍ ویان د افغان ځواکونو د مرجوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو و پوستې له مقاومته پرته دوی ته ورپرېښي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه، ناوی او نادالي ولسوالیو په ځینو سیمو کې پوځي عملیات په شدت روان دي. د والي ویاند وایي په دغو عملیاتو کې ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او تر 15 زیاتو وسلوالو ترهګرو ته مرشوب له اوښتې ده. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د ځمکنیو او هوایي ځواکونو عملیات به دوام ولري.
تر هغه وخته به دوام لري د عملیات تر څو چې د ګڼ شمیر سیمې چې په دې وروستیو کې د وسلوال مخالفینو لاسته لوېدلې دي او یا کب نشنۍ پکښې شوي دي هغه بیرته لاسته راسي.
وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شاوخوا کې او د همداراست په ناوی او نادالي ولسوالیو کې ځینې سیمې ونیولې. د ورزګان د والی ویاندوی امنیتي ځواکونو د دهراوت ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان ناکام کړ. احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل په دهراوت ولسوالۍ کې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د افغان ګډو ځواکونو له لوري په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه پلان او مخه چې د ولسوالۍ د سکوتېدو یې درلوده شنډ سو، د پلان یې له منځه ولاړې. وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د دهراوت ولسوالۍ په شاوخوا کې له 40 ورځو راهیسې جګړه روانه ده، خو له تېرې اونۍ راهیسې د جګړې شدت زیات شوی دی. وسلوالو طالبانو په ارزګان کې د تازه تحولاتو په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د فرانسې په لیون ښار کې له کلیسا بهر یو ارتودوکس پادری په ډزو ټپي شو. خبري اژانسونو د سرچینو په قول ویلي پېښه پرون مازدیګر د کلیسا د تړل کېدو پر مهال وشوه. دا پیشه په داسې حال کې کیږي چې تیره پنجشنبه د نیس ښار په یوه کلیسا کې یو تن په چاړې 3 کسان ووژل. تر دې 2 اونۍ مخکې د پاریس د یوې څنډې د یوه ښوونځي له یوه ښوونکي سر پرې کړی شو. ظاهرا دغه ښوونکي د درس پر وخت د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور ښوولی و. د فرانسې ولسمشر دا پیشه تروریستي بللې ده. زرګونه کسان پرون په مونتینګرو کې د سربیا د ارتودوکس کلیسا مړه شوي مشر ته د درناوي لپاره راغونډ شول. میتروپولیتن امفیلو هیجا په کرونا وایرس تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې بستر شوی و چې وروسته یې سا ورکړه. په پام کې ده د ارتودوکس کلیسا دغه مشر نن یکشنبه خاورو ته وسپارل شي. د سربیا ارتودوکس کلیسا له خلکو غوښتي چې د دغه مذهبي مشر د جنازې د مراسمو پر مهال ماسکونه وکاروي او له یوه بله فاصله وساتي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په سربیا کې تر اوسه تر 45,000 ډیر کسان په کرونا وایرس اخته شوي او تر 800 زیات کسان یې په نتیجه کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې به د رواني اونۍ د پنځشنبې ورځې ټول بند یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یو میاشت به دوام وکړي. د ټول بندۍ له اعلان وروسته به چاته اجازه نه ورکول کیږي چې بې ضرورت له کوره ووځي. په بریتانیا کې شپږ څلوېښت زره تنه په کرونا وایرس مړه شوي او هر ورځ په دغه هیواد کې شل زره نوي مثبتې پیښې ثبت کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نایجیریا په شمال کې د یو امریکایي برمته د خلاصون لپاره د متحدو ایالاتونو د پوز د عملیاتو ستاینه وکړه. شپږ وستوالو د سه شنبې په ورځ د نایجر د جنوب د ماسالاتا د سیمې په یو کلی کې یو امریکایي ل خپل کور برمته کړه او د هغه له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه وکړه. برمتګرو دغه امریکایي چې فلیپ والټن نومیږي د نایجیریا شمال ته تښتولی و. ولسمشر ټرمپ پرون په یو انتخاباتي غونډه کې وویل چې د امریکا زړورو پوځیانو په یو ډیر لري هیواد کې یو امریکایي تبعه وشغوره. د امریکایي پوځیانو عملیاتو ته په اشاره ویلي د هغه کارو چې باید کړی وای ځکه چې برمتګرو د یو امریکایي ل ژوند سره لوبی کولی. زمو ژغله ازادي رادیو اوري اته بجې او شپږ دقیقې شوې. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. د بشري حقوقو د څار دلیل افغان خواو د ملکی وګړو د مرجوب له مخنیوي غوښتنه وکړه. افغان امنیتي چارواکي په کندهار، هلمند او کندوز ولایتونو کې عملیات دوام لري.
د کندکې عنایت او د کلیګو پوسټو د ټول منصبدارانو له ډیر مننه کوم. په ډیر میړانه سره یې پوسټینم دفاع کړی ده.
په غزنی کې قومي مشانه او چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په پښتون میشته سیمو کې د غنو شونځیو د جوړیدو مخنیولې.
دغه پروژو ارزښت له زر میلیون افغانیو څخه زیاتو.
د کونړ ځینې اوسیدونکو شکایت لري.
ځنګلم د حفاظت هم کوو او د کور له اشدار او دروازې دې لږه موږ لپاره نه.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دراوړو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر و په منځنۍ چپه 12:15 نیو او اف ام 3.5 چپه اوري. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای په کار د چې په خبرو کې شامل اړخونه د ملکیانو خوندې توب او د نامشرو حمله بندول خپل لمړی توب وټاکي. په قدر کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکزی پلاو له خبرو سره سره په افغانستان کې نامنی ختمه شوې نه ده. لبلې خو ملګرو ملاتو ویلي چې د 2000 میلادي کال په لومړیو نه میاشتو کې په افغانستان کې تر 2000 زیات ملکیان وژل شوی دي. د موضوع تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې.
که څه هم د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 روانې دي، لیاوی خو دغه خبرې د کومي کوټلې نتیجې سبب سوي نه دي. لبلې خو په افغانستان کې روانه ناامني ختمه سوي نه ده. دې موضوع د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ اندیشنه هم پارولې ده. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا گاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې خلک د سولې پر روانه پروسه باور وکړي یو باوري سیاسي جوړجاړي ته اړتیا لیدل کیږي.
Afghans are understandably extremely concerned both about the delay.
عام افغانان د درکوار سخت اندېښنه لري چې لیوی خو خبري زندیدلې او کومه نتیجه نه لري. لبلې خو د امنۍ او زیاتېدل هم د ملکیانو د کړاو زیاتېدو سبب شوی. زما په نظر د دې لپاره چې خلک پر دې پروسه باور ولري او دا پروسه د یو سولېز جوړجاړي سبب شي سرګند ده. هغه خونه چې په مذاکرو کې خیل دي باید د ملکیانو خوند توپ د خلکو د کړاو کمیدل او د نامشروع حملو ختمول خپل مهم لمړی توپ وټاکي.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې وه. شغلی خلیلزاد تیر سه‌شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي نه هیله یم چې د اورکم لپاره لژمنو سره سره دا کار نه دی سوی. زلمی خلیلزاد ویلی د یو سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو وربه د تل لپاره پرانیستی نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د دې لپاره چې په قطر کې روانې مذاکرې ښه نتیجه ورکړي په کار د اول د جګړې ښکیل اړخونه جګړه ودروي او پر یوه دایمي اوربند سلا وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د اورکم د غشتنې په باب په خپل تبصره کې ازادي رادیو ته پرون ویل تماسونه او ناستې جریان لري، ستونزې به خامخاوي، بیا هم هیله سته چې یوه نتیجه ترلاسه سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تیره اونۍ په خپل یو راپور کې ویلي د روان 2020 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2111 ملکیان وژل سوي او 3122 تنه نور ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا د زیاتو ملکي تلفاتو مسؤول وسلول طالبان بللي، خو طالبان برعکس دولتي او بهرني ځواکونه د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملین بولي. د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې یوازې په وروستیو دو میاشتو کې د وسلول طالبانو په حملو کې 216 ملکیان وژل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکمو د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د غشتنه واوري د چي لشکلو خو څخه کړي و چې د ملکيانو ژوند ته توجه کړي او تاوتریخوالي کم کړي، خو له دغه غشتنو سره سره په افغانستان کې جګړه په زیاتېدو او پراخېدو ده. د تیرې اونۍ له سه شنبې راهیسې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. چارواکي وایي له تیرو دوو ورځو راهیسې د میوند او شړۍ ولسوالیو پر یو شمېر سیمو هم بریدونه شوي. نور حال له کندهاره صادق رښتینی درکوي.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د 15 ورځې په ماښام هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان ځواکونه دغه جګړې ته د عملیاتو نوم ورکوي، وایي چې د جازې، د لاهور، تابین، خسرو او نورې د لاسه وتلې سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو نیسي، خو وسلوال طالبان بیا برعکس د امنیتي پوستو د سکوت او پرمختګ ادعا کوي. د جګړې سیمه لا هم کلابند ده، لارې کوڅې په ماینونو پوښل شوي او خبریالانو ته هم سیمې ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه راز د تیرو دوو ورځو راهیسې د ارغنداب تر څنګ د کندهار پر میوند، ژړې او پنجوایي ولسوالیو پر یو شمېر امنیتي پوستو هم د وسلوالو طالبان لخوا بریتونه شوي. چارواکي وایي چې د شنبې تر ماښامه په دغه جګړو او عملیاتو کې 2 وسلوال طالبان او 4 افغان سرتیري وژل شوي او 25 وسلوال طالبان او 12 امنیتي سرتیري ټپیان شوي. وسلوال طالبان بیا برعکس د سلګونو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه راز د جګړې د سیمې، البته د ارغنداب ولسوالۍ د جګړې له سیمې د بیزایسو کورنیو شمېر دا مال تر سلو اوښتی چې د سرپناه په ګډون یو شمېر لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کورنۍ چې کله له ارغنداب راوړي سمدستي په کندهار ښار کې د خپلو خپلوانو او په کرایه کورونو کې ځای په ځای کیږي. چارواکي وایي چې د دغه کورنیو سروې لا هم نه ده بشپړ سوې او د سروې د بشپړېدو سره سم به له دغه کورنیو سره مرسته وسي.
د کندهار ترڅنګ په اورزګان کې هم جګړې روانې دي. په تیره بیا د دغه ولایت په گیزاب او دهراوت ولسوالیو کې، په کندوز ولایت کې بیا د طالبانو د حملو له زیاتېدو وروسته د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن شوي، خو چارواکي ډاډ ورکوي. له دې ولایته د ازادي راډیو خبریال اجمن آریان مو د دې ولایت له امنیتي وضعیت خبروي.
په دې وروستیو کې د کندز د مرکز اړوند سیمو برسیره د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علی آباد او د شیرچی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو خپلو بریدونو ته شدت ورکړی، خو د خلکو په وینا په ځینو سیمو کې دغه ډلې پرمختګ هم کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکي ټینګار کوي که چیرې بې له ځنډه مرکزي حکومت د کندز روان وضعیت ته توجه ونه کړي نو وضعیت به له دې هم بدتر شي او ښایي ځینې ولسوالۍ سقوط وکړي. خو د کندز امنیه قمندان جنرال حق نواز حقیار بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو لوی پلانونه یې شن کړي او دغه ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره پته ده، د کنډکې عنایت او د کلیګو پوستو د ټولو منصبدارانو نه ډیره ډیره مننه کوم. په ډیر میړانه سره یې پوستې نه هم دفاع کړې ده، د ساحې نه هم دفاع کړې ده. د قندوز شریفو خلکو ته اطمینان ورکوم، لکه څرنګه چې دوی همکاري او کومک زموږ سره راسره ده، په همدارقه به انشاءالله موږ د دوی کومک او همکاري او دی اعلی جل عظمت هوکو یاری ان شاء الله کامیاب او موفق.
کندز دی هیواد په شمال ختیځ زون کې یو جنگ زپلی ولایت دی او هر ورځ د دې ولایت ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمې د دولتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د تودې جګړې شاهد وي او دې روان وضعیت د خلکو په ټولو چارو منفي اغیزه کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی چارواکي وایي طالبان د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د ښوونځیو د جوړېدو مخه نیسي. د دوی په وینا په پام کې ده چې 114 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي خو طالبان یې نه پرېږدي. له غزنی د حبیب الرحمن تاثیر راپور.
دا غزنی د پوهنې چارواکي وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې دوی په دغه ولایت کې 114 باب د ښوونځیو ودانۍ او 18 باب د ښوونځیو نور ملحقات ورغوي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته په وار وار سپینجری قومي مشران مخورین او ځوانان د دغه ستونزې د حل لپاره ورلېږلې خو هغه یې ورسره نه مني. د پوهنې رئیس وایي دا ټولې ستونزې د پښتون میشتو سیمو لپاره دي چې طالبان ورسره مخالفت شي. د د خبره چې د غیر پښتنو سیمو له ښوونځیو سره طالبان هیڅ ستونزه نه لري. هلته نوی ودانۍ دي چې د ښوونځیو لپاره جوړیږي.
یو سلدیر لس مکاتب او آتش پیت ملحقات. ملحقات د موږ هغه برخو ته ویل کیږي چې یا احاطه ده یا څلور اضافي سیمفونو اړتیا ده په مکتب کې یا څا ده یا هم بروزونه یا تشنابونه. په دې څلور شیانې ملحقات دا ټول په نظر کې نیول شوي وو. دغو پروژو ارزښت له 1,000,000 افغانیو څخه زیات وو. یعنې صرفا یوازې پښتون میشتو منطقو کې مطلق نه اجازه اعلان کړې ده. دلته په تعمیر نه جوړیږي.
وسلوال طالبان بیا وایي دی د ناسم کیفیت په مخه مخالفت کوي. زبی الله مجاهد د وسلوالو طالبانو ویان د ازادي راډیو ته وویل بل هیڅ لامل نه لري. خو د غزنی د پوهنې رئیس محیب الرحمن انصار وایي طالبان هسې بهانې لټوي. دی وایي د دغه ښوونځیو د تعمیرونو د جوړولو لپاره سیمه ییزې کمیټې جوړیږي. په دغه کمیټو کې به د محل کسان هم موجود وي تر څو نظارت وکړي که اړتیاوي طالبان دې هم په نظارت کې شامل سي. باید یادونه وکړم چې د غزنی په جاغورو ولسوالۍ کې 111 باب ښوونځي تعمیرونه لري خو د دغه ولایت په دوو لویو ولسوالیو ناوه او اجرستان کې هیڅ ښوونځی تعمیر نه لري. همدا حالت یې د پات نورو پښتون میشتو ولسوالیو هم دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نماد پایدار سولې لپاره د سولې په روانو خبرو کې د ښځو بشپړ برابر او معنادار ګډون حتمي بولي. یو نماد په یوه اعلامیه کې د افغان ښځو د دوستو سفیرانو په استازیتوب ویلي ملګري ملتونه خپل ملاتړ ته د افغان دولت مذاکراتي ټیم له ښځینه او نارینه غړو څخه چې د ښځو د حقونو مدافعان دي دوام ورکوي. په دې اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
په افغانستان کې د ملګر ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د سولې په خبرو اترو کې د افغان خزو په برابر او مانادر غډون ټینګار کوي. یونما د ملګر ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د شلکلنی په مناسبت د افغان خزو د 200 سفیرانو لړل څخه پاستازدو ویل چې خزو د سولې په ټول بهیر کې مهم لید لوري وړاندې کوي. په اعلامیه کې راغلي چې دوامدارو جګړو خزو او ماشومان هم سخت اغیزمن کړي او د 2020 کال د جنوري نه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د لس مورد ملکی تلفات څخه څو باندې څلور یې خزو او ماشومان جوړ. یونما په خپل اعلامیه کې د جګړو لخکیلو خوا وغوړي چې جنسي او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژر کم کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سټیفانو پونټیګرو پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو د لاسته راوړنو پر بنسټ یو پایدار سولې ټینګ شي. د ناتو د چارواکو ویل چې د سولې په بهیر کې د ښځو حضور باید د بحث وړ وي.
د ښځو حقونه او د سولې په بهیر کې د هغوی ګډون اختیاري او د بحث وړ نه دی، بلکې دا یو پایدار سولې ته د رسیدو لپاره یو پیاوړی وسیله. ناتو له افغان خزو سره د دایمي سولې لپاره همکاري کوي.
افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په تیر د خزو په برخه کې خوندې پاتې شي.
د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې ډېر مطالب راغلي، خو دوی نشي مو انتخاب کړی دي. ډیپلوماټ مجلې د استرالیا له حکومت د بشري حقوقو د فعالانو د غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس د بشري حقوقو 15 افغان او استرالیایي مؤسسو یو پرانیستی لیک خپور کړی، او په هغه کې د استرالیا له حکومت په کلکه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په باب د استرالیا د دفاعي ځواکونو نو د عمومي سرمفتش د پلټنې نتیجه څرګند کړي. ډیپلوماټ خبرونه وايي پر پلټنې څلور کاله کار شوی، او اوس استرالیایي رسنیو لکه ای بی سی او د میلبورن ایج ورسپانې راپورونه خبره کړي. په دغو راپورونو کې ادعا شوې چې استرالیایي پوځیانو د افغانستان د جګړې په لړ کې لسګونه بې وسلې مشکوک طالبان ملکیان او حتی ماشومان وژلي دي. په دې پلټنه کې چې افغان دوسیه نومیږي، د استرالیایي پوځیانو په اړه په سلګونو مخونو کې پټ اسناد شامل دي. او لومړی پلا په 2018 میلادي کال ای بی سی یا د استرالیا نشراتي موسسې خبره کړه. ای بی سی ویلی چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د ماموریت په مهال په لوی لاس د جګړې د اصولو سرغړونه کړې، او باید د معافیت کلتور ختم شي. او ایرو ایژیا ریویو خپرونې په یوه لیکنه کې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان راتلونکو اړیکو او د هغو اهمیت ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې په سر کې لیکل شوي، افغانستان د خپلې سوکالې راتلونکي لپاره باید شمال ته پام واړوي. د خبرونې منظور د افغانستان شمالي گاونډي هیوادونه دي. ایرویژیا ریویو خبرونه لیکي، کله چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سیمه ایزې حل لارې په اړه خبرې کوي، نو اشاره یې تر ډیره پاکستان ته وي. ځینې وخت په سیمه ایز حل کې دوی هند او چین هم شامل وي، خو تر دې وروستیو پورې په ندرت د منځنۍ آسیا یادونه کېده. د ایرو ایژیا ریویو په نظر د دې دلیل داره چې ډیر په دې نه پوهیږي چې افغانستان په حقیقي ډول چیرې موقعیت لري. د دې خبرونې په باور افغانستان د منځنی ختیځ برخه نه دی، او نه هم د منځنی ختیځ په پوله کې موقعیت لري. که ټول نه وي، نو نیمایي افغانستان په منځنی آسیا کې دی، نو په کار ده چې دا ومنل شي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم باید په اوږد مهال کې د افغانستان اقتصاد د منځنی آسیا له هیوادونو سره تړلی وګڼل شي. ایرو ایژیا ریویو خبرونه زیاتوي، له منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو سره د افغانستان اقتصادي اړیکې او ارتباطات د سیمې له اقتصادي سوکالۍ او ودې سره مرسته کوي. د افغانستان حکومت راسپند به اسناد او وسایتو د ثبت او د مراحلو د بشپړولو پروسه پیل کړه. د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د دې پروسې په پرانستنه کې وویل، د دې پروسې د پیل هدف د یادو وسایتو قانوني کول دي چې په قاچاقي ډول هیواد ته راوړل شوي او په امنیتي پیښو کې ترې کار اخیستل کیږي. د دې موضوع په اړه نور تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت د بی اسناد او وسایتو مالکانو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړ چې د ثبت او تای مراحل په مرکزونو کې خپل موټر ثبت کړي. د دغه وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د شنبه په ورځ د بی اسناد موټرو د قانوني کولو په پرانیست غونډه کې وویل، دا چاره به د امنیتی پیښو په کموالي کې ګټوره تمام سي.
ما امروز مسلې بسیار مهم را
مونږ نن ډیره مهمه مسله ارزو چې د هیواد د ملي امنیت لپاره مهمه و. هغه موټر چې په ناقانونه ډول هیواد ته راوړل شوی، له هغه به په ابزاری تو او اند هیواد امنیت په ګډوډولو کې استفاده کیدله، او دا سلسله باید ختم شي. له بده مرغه ډیر هغه موټر چې د هیواد امنیت په خرابولو کې کارول کېدل، راجستر نه و او تښتین نه درلود.
خغلی ارغندیوال خبرداري ورکړ چې لټاکل سو یو دوه میاشتو وروسته به هیڅ ډول وسایتو ته د سب او تای مراحل اجازه ورنه کړل سي، همدارنګه فعالیت به هم منسي. د افغانستان د ګمرکاتو عمومي رئیس خلیل الله صلی زاده پدغناسته کې وویل، په 13 کلونو کې 3600 اراده موټر د ګمرکاتو له قانوني لارې راوړل شوی دي. هغه تایید کړ چې د قاچاقي وسایتو د راوړلو د مخنیوي لپاره دوی پلان لري چې ګمرکي تعرفې راکمې کړي. خو د افغانستان د موټرو پلور لو سراسری ټولنه د مالی وزارت له دغې طرح سره مخالفه ده. د دغې اتحادی رئیس نظام الدین وهرابی ازادي رادیو ته وویل،
یعنی خودش پایکار یا پروسه
دغه چار بده ګمرکاتو قانوني پروسه ګډ وټه کړی. سوداګر به مایوس شي په تمه وي چې قاچاقبران له سرحدات موټر راوړید کړي.
نو موړی ټینګار کوي چې د قاچاقي موټرو د واردولو مخه د پجدیتو غونې وسی.
په کونړ کې یو شمېر خلک وایي دوی ته په خپلو کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارولو اجازه نه ورکول کیږي. خو د حکومتي مشرانو په امرونو له کونړه د لرګیو استل دوام لري. په تیرو څو لسیزو کې د کونړ د ځنګلونو یوه زیاته برخه ونیوهل شوي او لرګي له دې ولایته استل شوي دي. له کونړ نه روح الله انوري پرې راپور لري.
کونړ کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق د مخنیوي لپاره دولت یو لړ اقدامات کړي، خو کونړیان وایي د حکومت اقداماتو تر ډیره د دې ولایت څخه د لرګیو د ایستلو مخه نه ده نیولې، بلکې یوازې د ځایي خلکو پر مخې په رغنیزو چارو کې د اړتیا وړ لرګیو کارول سخت کړي دي. د کونړ یو اوسیدونکی مولوی عبدالعزیز وایي خپل یو کونړی ته د خپلې سیمې لرګیو د یوې کړکۍ د جوړولو اجازه نه ورکول کیږي، خو د چارواکو او زورورو لپاره به هیڅ بندیز نشته. هغه وایي له کونړ د لرګیو د ایستلو په اړه د حکومتي چارواکو له امرونو ناوړه ګټه اخیستل کیږي.
رئیس جمهور د لزر یا د 5000 فرمان صادر کړي چې 10000 سلوغزر لرګي پاس کیږي.
د کونړ یو بل سپینګری حاجی علي احمد هم راته ویل چې د کونړ څخه د هغو لرګیو د لیکد بهیر نه دی درېدلې چې زیات دي او د ځنګلونو د منځتللو سبب کیږي.
زمونږ په اصطلاح باندې ځنګل هم د حفاظت هم کوو او د کور له اشدار او دروازې دې لرګي موږ د پاره نه یو مشکلاتونه راځو. والی صاحب ته ودرېږه، قومندان صاحب امنیت او ولسوال صاحب ته.
خو کونړ کې حکومتي چارواکي دا نه مني چې په هغو لرګیو کې دي قاچاق شوی وي چې د ولسمشر د فرمان له مخې کابل ته انتقال شوي دي. د کونړ امنیت قومندان سمونوال محمد یوسف مظلومیار ویل د کونړ پر ځای خلکو په خپلو کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارولو لپاره کوم بندیز نشته.
ټاکل شوې ده چې د استرالیا په مشهور غوره لیګ بیګ باش کې یو تنکی افغان لوبغاړی ولوبي شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په بیګ باش غوره لیګ کې د نور احمد لکنوال لوبیدل د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته یو روښانه او ښه پیغام دی. د دې بورډ د کرکټ د تخنیکي او مسلکي برخې مشر رئیس احمدی لاسادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د لکنوال په څیر نوی ځوانان په افغانانو کې شته او د افغانستان د کرکټ لپاره یو ښه زیری دی. په دې اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلن لوبډل سپینر بالر یا سلوتو پچون کې نور احمد لکنډوال د لومړي ځل لپاره د استرالیا کرکټ په بیګ باش سیالیو کې لوبيږي. نور احمد لکنډوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د نړیوالو سترو لیکونو کې لوبیدل د هر افغان لوبغاړي ارمان دی او د هم د ارمان په زړه کې پاللو.
که بیګ باش تاسو ګورئ د آی پی ایل نو وروسته د دنیا یو بل غټ لیگ دی، نو په دې کې اخیستل کېدل او په دې کې لوبیدل زما د پاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې زه په دومره غټ لیگ کې لوبېږم. زما ارمان چې دی، زما ډېر غټ ارمان دی په ملي لوبډله کې لوبیدل، په شنه جرسۍ کې د افغانستان په نمایندګۍ لوبیدل. خپل کوشش هم کوم، خپل هارد ورک هم کوم.
لکنډوال وی هڅه کوي د افغانستان نوم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وځلوي. دوه ورځې وړاندې د استرالیا د کرکټ لیګ یا بیګ باش د میلبورن لوبډل اعلان وکړ چې نور احمد لکنډوال به سږ کال په دې لیګ کې د یادې لوبډلې سره لوبیږي. نور احمد لکنډوال په 2015 زیږدیز کال کې زیږیدل او د 15 کلونو په عمر دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نور احمد لکنډوال لوبیدل په بیګ باش سیالیو کې د افغان کرکټ راتلونکي نسل ته یو ښه پیغام لري. د دې بورډ د کرکټ د تخنیکی او مسلکي برخې مشر یا کرکټ ډایریکټر رئیس احمدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا د ټولو ځوانو لوبغاړو لپاره یو ښه خبر دی.
نور احمد لکنډوال د استرالیا په غوړ لیګ یعنی بیګ باش کې د لوبیدل دا زیری ورکوي چې د افغانستان د کرکټ آینده ډیره روښانه ده او ماشاءالله د افغانستان لوبغاړي اوس دغه تر رسیدلې دي چې د دنیا په پرمختللو لیګونو کې دوی هلته لوبې کوي او دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ښه ده. د ځوان لوبغاړو لپاره یو ډېر ښه زیری ده، یعنی که څوک خواري وکړي، محنت وکړي، نو دوی ته په نړیواله سطح باندې دوی ته دغه زمینه برابرېدلی شي چې دوی په دغسې لیګونو کې دوی برخې واخلي.
ښاغلی احمد زیوی، افغان کرکټ بورډ د دغه ډول لوبغاړو په درلودو سره کولی شي سوکه سوکه د نړۍ پام ځان ته راوړوي چې دا د کرکټ راتلونکي لپاره خبر دی. بیگ باش لیگ کې سکل هر لوبډله اجازه لري چې په هر لوبه کې درې بهرنی لوبغاړي ولوبوي. نو ځکه میلبورن لوبډله درې بهرنی لوبغاړي د ځان سره اخیستي. محمد نبی ساحل په تیرو دوه کلونو کې د دې لوبډله سره لوبېدل او سکل هم یو ځل بیا ورسره تړون لاسلیک کړ. د میلبورن لوبډلې سره سکل د محمد نبی په شمول عمران طاهر او نور احمد لکنډوال هم لوبیږي. نور احمد لکنډوال ګین لا سلوتو بچون کې دی چې د کورونی لیګونو ترڅنګ په 19 کلونو نړیوال جام کې هم لوبیدلای. بیگ باش لیگ د راتلونکي دسمبر میاشتې په 3 منیټه پیلېږي چې څلور افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان، مجیب الرحمن او نور احمد لکنډوال د لسم پړاو لپاره ورته اخیستل شوی دی. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
تر لنډو خبرونو مخکې ستاسو څور رسیدلی پیغامونه. ګلاب شاه نوري د کندهار له ولایت لیکي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه زما غوښتنه دا ده چې ولسی وګړي د سپار په توګه ونه کاروي او جنگ بس کړي. هر افغان له جګړې ستړی دی. عنایت له زابل لیکي په سړه هوا کې د خلکو بې ځایه کېدل ډېر ستونزمن کار دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي د سولې لپاره دواړه خواوې ژمن نه دي ځکه په دومره وخت کې باید څه ناڅه پرمختګ شوی وای. او سیال احمدی لغزنی لیکي د جګړې اساسي علت بي سوادي ده. طالبان باید مکتبونو جوړېدو ته پریږدي اجازه ورکړي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دي. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب، ژیړې او میوند ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه، ناوی او نادالی ولسوالیو په ځینو سیمو کې پوځي عملیات په شدت دوام لري. د ورزګان د والی وایند وایي امنیتي ځواکونو د دهراوت ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان شند کړ. د فرانسې په لیون ښار کې له کلیسا بهر یوه اورتودوکس پادری په ډزو ټپي شو. زرګونه کسان پرون په مونتینیګرو کې د سربیا د اورتودوکس کلیسا مړ شوي مشر ته د درناوي لپاره راغونډ شول. په بریتانیا کې به د رواني ونې د پنځشنبې ورځې ټولبان یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یو میاشت به دوام وکړي. په بریتانیا کې شپږ څلوېښت زره تنه په کورونا وایرس مړه شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نایجیریا په شمال کې د یو امریکایي برمته د خلاصون لپاره د متحدو ایالتونو د پوځ د عملیاتو ستاینه وکړه. زموږخله ازادي راډیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، خو مخکې تر دې پیژندل شوی بریتانوي فلمي لوبغاړی شان کانري د نوي کلونو په عمر پرون شنبه سا ورکړه. د جیمز بان لړۍ په جاسوسي داستاني فلمونو کې د رول لوبولو له کبله هم خورا مشهور و. شان کانري یوه د آسکر، درې د ګولډن ګلوبز او دوه د بافتا ایواردونه یا میډالونه ګټلې دي. د دې موضوع تفصیل سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د هالیوډ پیژندل سوی فلمی ستوري شان کانري چې په اصل کې د بریتانیا د سکاتلند وو، تر ډیره د جیمز بانډ په نوم په جاسوسي داستاني فلمونو کې د خپل رول له کبله ډیر مشهور وو. هغه په 1903 میلادي کال د نړۍ ته سترګې پرانستې وې او د بریتانیا د ایدنبرګ ښار په نیستمن میشتو سیمو کې لوی سوی و چې پرون شنبه یې د نوي کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د سکاتلند صدر اعظم نیکولا سترجن وویل چې دې خبر خواشینی کړې ده. د هغې په خبره د بریتانیا ملت د خپل یو محبوب اولاد د مرګ په ویر ویرجن دی. شان کانري له زلمیتوبه د اندامونو ښکلا سپورټ ته مخه کړه او دې سپورټ ورسره مرسته وکړه چې د سینما د هنر نړۍ ته لاره پیدا کړي. شان کانري چې په خپل واقعي ژوند کې د شیدو پلورونکي او د ژغورونکي لامبوزن په توګه کار کړی و، د خپلو هڅو په نتیجه کې وتوانید چې د سینما د نړۍ په یوه لوی ستوري بدل سي. فلمی ستوري شان کانري په 1988 میلادي کال په نه لمس کیدونکي فلم کې د یوه آیرلندي پولیس د رول لوبولو له کبله تر ټولو د غوره نارینه لوبغاړي په توګه د اوسکار جایزه واخیسته. هغه په 2013 میلادي کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر ټولو محبوب بریتانوي لوبغاړی وبلل سو. هغه په ځینو فلمونو کې هم شوځلید، لکه د سرو اکتوبر لپاره ښکار، انډیانا جونز، وروستۍ صلیبي جګړه او ګارا یا دیراک. خوشان کانري به د جیمز بانډ، سپر سپر و جاسوس فلمونو کې د رول لوبولو له کبله تل د خلکو په یادونو کې ژوندی وي. شان کانري د جیمز بانډ د سپر سپر و جاسوس په او فلمونو کې کار وکړ چې د سینما د هنر زیات منتقدان دغه فلمونو کې د هغه رول د بریتانوي لیکوال یان فلیمنګ د داستان د اتل جیمز بان واقعي تصویر ګڼي. شان کانری چې په 2000 کال کې د برېټانیا د ملکې لخوا د شاه سوار یا نایټ لقب هم ګټلی وو. په هنري برخه کې د 100 لسیزو فعالیت پر مهال یو د اوسکار، درې د ګولډن ګلوب او دوی د بافتا جایزې ګټلې وې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي،
تنبل دي او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره.
د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتګ دوی ته کومې ستونزې جوړولای شي؟
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپل لاس اور کړ.
او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ وسی؟
ځوانان باید خپل مرزونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي.
د تاند څنګه خبرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې په فایل کې راپور لرو. هغه وخت چې کورونا وایروس په افغانستان کې په خبرېدو شو او حکومت قرنطین اعلان کړ، ډیرو ځوانانو یې پروا ونه کړه. دوی ویل دا چې ځوانان دي نو کورونا پرې تاثیر نه کوي. همدې بې احتیاطیو ډیر ځوانان په کورونا اخته کړل چې ځینې خو یې ووژل هم. تر کورونا مخکې اوس ډیر ځوانان به مولیدلی وي چې د خپلې روغتیا په وړاندې بې تفاوته دي. په همدې دوره کې ډیر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي یې ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله وایي ډیر ځوانان د ناپوهۍ له وجې خپلې روغتیا ته پام نه کوي.
د ټول ناخبري اثر تمبګي ده. ځینې کسان کېدای شي په دې پوه نه سي د ما په امر ممکن دا ناروغي ساده وي، خو هغه ځینې ناروغي داسې دي چې ضرور نه ده د مثلا د هر زکام لپاره سړی ولاړ سي درملنې ته، خو ځینې ناروغي سړی واقعا په دې پوهېږي چې مثلا ما معده ستونزې لري، یا مثلا زه په تنفس کې ستونزې لرم، یا مثلا ما رواني عصبي ستونزې لرم او بې تفاوتي کوي، نو دی یا نه پوهېږي یا ډیر سرټمبه دی په ځانې د ډیر لوړ دی باور ته سیزه بنا مریضی کم یا بنا مزوروي. خو کله چې وخت په وخت په دې ناروغي ډیر اغیز کې او تقریبا را څملوي، بیا نو په هغه وخت کې ډیر منډې په درد نه خوري.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق وایي د ځوانانو ډیر مصروفیت او تنبلي هم باعث شوی چې ځوانان خپل روغتیا ته پامونه کړي او ناروغي عادي وګڼي.
لکه څنګه چې ځواني د درس او تحصیل وخت دی، نو ځوانان اکثر د درس او تحصیل سره د ډېرې بوختیا او مصروفیت د وجې نه خپل صحت ته ډېره پاملرنه نشي کولی. ځوانان یا دا ده چې مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي یا په کور کې درس وایي یا کارخانګي کوي یا عملي کارونه کوي، نو دغه مرحله کې دا کارونه ډېر زیات وي او دا کله کله دې حد ته رسیږي چې د ځوانانو ټول هم او غم او فکر همدې موضوعاتو سره مشغول شي. نو بنا اندوی بیا د خپل خوړو نه، د خپل سکولو د اوبو نه، او همدارنګه د خپل غذایي سیستم نه نوی خبر، بس دوی هر څه مخته راځي هغه امر کوي. خو دغه مصروفیت د دې سبب کیږي چې ځوانان خپل صحت ته پاملرنه کمه کوي. یو څه تشویش او ټینشن هم ځوانان لري خپل دغه روزمره، نو دغه تشویش بیا د دې د پاسه بیخي نور هم د دې توجه کمه کوي د دوی صحت ته. همدارنګه یو تعداد ځوانان دي چې هغه شاقه کارونه کوي، هغه د اقتصادي مشکل ته سره لاس او ګریوان دي، سخت کارونه کوي، نو هغه بیا د هغې سره د مصرفیت د وجې نه خپل صحت ته ډېره پاملرنه نشي کولی. البته یو تعداد ځوانان داسې هم شته دي چې تنبل دي او هغې بس بې ځایه غرور لري او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره، البته نو دوی بیا په دې خاطر باندې خپل صحت ته ډېره توجه نه کوي.
اتل انګار چې تیر کال اپنډکس شوی ووایي کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده ورسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بل وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بیل دې چا ته کور کې وایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیک مې ځان ورس. تر 2 بجو ډاکټران رانغله، چون 2 بجې هغه حاضري کنه ډاکټرانو. 2 بجو ته منتظر شوم، د درد زخت ډیر شو. که هغه ول کې ما مخنیوي کړی وای ډاکټر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ماته ویلې ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار او چې ښه شو، خو ځینې بیا داسې هم کېږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم د بې غوري له وجې مري. دا خو سوسیدون کې سناوله د یو خپلوان کې سره تکوي چې د ځن تداوي او د ډاکټرانو د بیغوري لوجه یو پخ غوسه شو.
زمون دی یو د تروزه یو یو څو وخت خپل درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته وجه ورلو یا به ورته چې اډوکې خراب دی چې شي دی، نو د صحیح تدوی په خوښ کې بیا نو نو فلستر ورواچول. یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړ نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړل د ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلاستر چې کوم پلاستر خوست کې ډاکټر ورته چولای وو، هغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپل لاس ورکړه.
ځینې ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي. دوی ته دار ښکاري چې چاته ووایي زه دا تکلیف لرم، خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې په ځانې تېروي، ناروغي ډیریږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف یې بولی دی او مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرکټ باید په کور کې لویانو سره، مور شی پلار سره مشوره وکړي چې ما ته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو د مریضی لویږي.
د غاښونو ډاکټر محمد نوید وایي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کېږي، د غاښونو پیدا کېږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه دوه درې په خوله کې څلور تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابوي، ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګایز هر مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي دی را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
په ځوانۍ کې ناروغیو ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولای شي؟ او که ځوانان غواړي چې ښه صحت ولري کوم خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو مرکه کې مطرح کړي دي.
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دغه د معدې تکلیف داسې ډیر ورته توجه نه کوي او بابیزه تیروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده او د خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي، هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کدای ته په تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لازم نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي، په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
کدای د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي، نو دی چې ای باندې
ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچۍ غانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کی هغه دغه سي امراض او سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي اولادین استفاده کی د دغه سي عواقب ته بیا دونه فکر نه کوي چون دوی غرور امغه چې ما ویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د ایبان دینه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوی وي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده چې د خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا چې په خپل رژیم غذایی کې هغه باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، کور والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراض و خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي که چیرې دای دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته هم نه وایي، مور و پلار ته هم نه وایي، بالاخره مور و پلار یې جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورڅخه پیدا کیږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراض یو مثال ما ورکه. ځوانان باید خپل مرضونو په اړه خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پات رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ترته غواړم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم. د نفوسو د ثبت احوال قانون شپږمه ماده په 1395 لمریز کال کې توشیح شوه. ولسمشر غنی د 1395 لمریز کال د تقنینی فرمان له لارې د دې قانون شپږمه ماده تصویب کړه. د ملي شورا له رخصتۍ وروسته جمهور رئیس غنی تقنینی فرمان یعنی د نفوسو د ثبت احوال د قانون تعدیل طرحه ملي شورا ته د تصویب په خاطر واستوله. د تعدیل دا طرحه د ولس جرګې لوري لومړی رد، اما د مشرانو جرګې لوري تایید شوه. د اساسي قانون سلمې مادې له مخې د ولسي جرګې او مشرانو ترمنځ په مساوي ډول له هرې جرګې 8 نفره د مختلط کمیسون په توګه وټاکل شول چې د 1395 کال د هود په 12مه نیټه د ګډ هیئت لوري د نفوذ د ثبت احوال قانون تعدیل طرحه یعنی تقنینی فرمان رای په مطلق اکثریت تصویب شو او ولسمشر توشیح کړه. حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه د نفوسو احوال ثبت قانون شپږمې مادې خپل مرحله نهایي کړي او د مختلط هیئت له تصویب وروسته بیا ځلي تکرار موضوع د تعدیل حذف او ایجاد په خاطر په هیڅ صورت تعدیل ته نشي وړاندې کېدلی. د حقوق پوهانو له نظره د دې منطق دا ده چې هیڅ ضمانت نشته سو پاینده کې نوی تعدیل بیا حذف شي. خود ولسی جرګې هغه غړي چې د نفوسو د ثبت احوال قانون د شپږمې مادې د تعدیل په اړه یې طرحه وړاندې کړې ده وایي چې د افغانستان د قوانینو له مخې هر څوک کولی شي د اصلاحاتو په موخه خپله طرحه وړاندې کړي. خو د قانوني اړخه د هغې طرحې حقوقي مبنا څه شی ده چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو وړاندې کړي؟ آیا دا طرحه به د ولسی جرګې د نورو غړو لپاره قابل د قبول وي؟ د دې ترخوا پراتلون کې دغه موضوع نورې څومره ستونزې زیږولی شي. په دې او نورو مسایلو مو د حقوقي چارو کارپوه په هنتون استاد سید خالد سادات سره مرکه کړې. لومړی سادات صاحب، خراغلی ازادي راډیو ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه مو سره یو ځای وکم. د ولسی جرګې د پن د چهارشنبه د ورځې پریکړه چې د سبت احوال نفوس د قانون په باره کې وکړه، له حقوقي اړخه څه ډول پریکړه ده؟
مننه، تشکر. لومړی خدا ده چې ولسی جرګې اوسنۍ پریکړه او خصوصا دغه د سبت احوال نفوس د قانون یا د الکترونیکي تذکرو د ویشت قانون په اړه باندې کومه فیصله کړې ده. بل اخر نن ولسی جرګې په اگر چې محدود شمیر اشخاص راغلی یا وکیلان راغلی او دوی د تعدیل طرح وړاندې کړه او د تعدیل لپاره بل اخر تصمیم ونیو. زه فکر کوم چې دا یو حقوقي وضاحت ترتیا لري او په زمن کې د ولسی جرګې اکثریت آزاد چې دا پریکړه کړې ده لبه د منغه چې حقوقي خلاقي د حقوقي معلومات خلاقي قرار لري، هغه دا چې کله یو تقنیني سند یا د قانون لپاره یو مسوده چې کله جوړیږي او هغه بیا ولسی جرګه لمړی بعد ولسی جرګه بیا مشران جګه بل اخر هغه تصویب کیه ولسی مشر توشی کی. نو کله چې اختلاف را واقع شي د اختلاف نظر په مورد کې چې یو جرګه یا یو وطاق د ملي شورا یو تقدیمی سند تصویب کی بل رد کی، د اساسي قانون د سلم ماده پر اساس باندې هغه بیا یو مختلط کمیسن جوړیږي، هیات شکل کیږي د ولسی جرګې او د مشتان جګې لوري. نو دغه هیات چار فیصله وکړه قابل د تصویب نور څه بیا توشید. اوس دا بیا په دریم قدم کې یو دغه حکم یا دغه ماده د قانون یا دغه بخش د یو تقنیني سند د خپل نهایی مرحله پوره کوي بیا دې ته کتنه نشي کېدل، ځکه د خپل نهایی مسله پوره کړه لکه څنګه چې په دریګونو محکمې کې حکم کیږي او بیا تمیز ته ورسیږي او مسله هغه غریبان بیا کتنه نشي کېدل. نو په دې معنی کتنه نشي کېدل، نو زه فکر کوم چې د ولسی جرګې اکثریت آزاد حقوقي معلومات په خلک قرار لري.
هغه یو دلیل دا وړاندې کوي چې تر ډیره پورې دغه ډول مسایل یا هم په ټوله کې د یو دیموکراتیک ټولنه کې یو اصل دی او کوڅو غواړي د اصلاحات په موخه باندې خپل یو تر ه وړاندې کوي، نو کوم ستونزه نه لري. دې ته ساسي جواب څه دی؟
لمړی خدا ده چې د اصلاحات لپاره کوم تر ه وړاندې کوي په قانون کې او یا د قانون تعدیل لپاره کوم مسلې مخته راوړي درسته خبره ده، اما کله چې بیا هم دې جرګې او د مشرانو جرګې لوري د قانوني پړاوونو څخه یو تیر شوی موضوع چې هم دې ولسی جرګې بل اخر هغه تعدیل فکر اوستل دی او هغه د تعدیل تشبیه شوی ده، نو دا اصلاح بیا چا راوسته؟ دا اصلاح بلې ولسی جرګې راوسته، بل پارلمان راوسته، یا بلې ملي شورا راوسته؟ زه فکر کوم چې دا یو بهانه لټول دي. ما مخکې وویل کله چې یو موضوع د قانون د نگانه همدارنګه د حقوقي منطق نگانه خپل نهایی مسله پوره کاندي خپل نهایی مرحله پوره کړي هغه ته بیا کتنه نشي کېدل، ځکه دا به هر ورځ او هر کال به او هر ولسی جرګه برازي او بیا به د قوانینو تعدیل لپاره به د شخصي علایق پر اساس باندې د تعدیل طرح را جوړي. نو هیڅ ضمانت پرېځکه وجود نه لري، ځکه مو قانون د قاعده خېده چې باید یو دغه تقنیني سند له تعدیل څخه وروسته او د مختلط کمیسون یا مختلط هیات له فیصلې څخه وروسته باید د نهایي شي. اوس زه فکر کوم چې په دې کې هیڅ تاسو سوال نه واخی کیږي چې د الکترونیکي تذکرو دغه موارد چې ولسی جرګې یو شمېر اعضا وړاندې کړي دي د لپاره د تعدیل د طرحې د تعدیل جوړولو هیڅ حقوقي منطق نشته.
یعنی په آینده کې د داسې هیڅ نشته چې دغه نوی تعدیل چې دی دا حذف شي،
نور مواد چې تعدیل شي ونیول شي هغه کېدل شي تعدیل شي. دغه مواد یا دغه موضوعات چې تعدیل شوي دي او د تعدیل نهایي پړاو ته راکړه د دل لپاره یو حقوقي منطق نشته. ما مخکې اشاره وکړه ځکه چې پریزي کې هیڅ ضمانت وجود نه لري چې هغه د سبا بل څوک راشي او هغه بیا دغه تعدیل بل اخر مات کړي، بل ورځ بل څوک راځي یا د وخت په تېرېدو سره بل څوک راځي او دغه تعدیل نه مات کړي. هغه برخه چې تعدیل شوي نه وي هغه د پر اړتیا شته او هغه د هغې د پر لاره خلاص ده، اما دغه موارد چې هغه تعدیل شوي اوسي او خپل هغه نهایي مرحله پورې کړي اوسي د لپاره ځای نشته پیدا کړي.
یو مسله استاد دلته د خلکو ټولنیز مسائل او ستونزې هم مطرح دي. کله چې موږ د سبت احوال نفوس د قانون په ځانګړي ډول د دې برخې د تعدیل مسأله راتسپړو، دلته معمولا یا اړتیا ده چې اشاره وشي هغه برخې ته چې هغه د الکترونیکي ته پیژن پاڼو د ویش مسأله ده. نږدې یو میلیون ذات کسانو د الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي او دا بهیر په ټول افغانستان کې روان دی. اوس که چیرته دغه بحث اوږدیږي، فکر نه کوي پر دغه پروسې باندې هم منفي اغیز خندلی شي؟ یوه مسله. او دویم که چیرې دا قانوني اړخه بیا مخکې ځي دغه مسائل، دلته د دې بهیر دغه ټکنتیا څومره مطرح ده؟ خلکو ته یو ډول فکر نه پیدا کیږي چې ګنې دا مسله که دومره لانجمنه وي ښه نه ده چې هیڅ تذکیره وانخلي؟
زه فکر کوم چې دا مسله تر ډیره پورې سیاسي رنګ لري. د ولسی جرګې یو شمېر اعضا چې هغوی له بده مرغه چې دلته د یو سلیقوي برخورد نه استفاده کوي، یا که په ساده توګه ووایم چې د نورو د ادرس نه افغانستان ته ګوري، زه فکر کوم چې دا مسله سیاسي ده. بېله شکه چې دا پروسه به ټکنۍ کاندي، ولې لنیک مره زیات د ولایتونو کې دفترونه خلاص شوي دي الکترونیکي تذکرې د ویش لپاره. همدارنګه په دې باندې ډېر زیات کار شوی دی، حتی په زیات موارد کې ورته اشخاص نیول شوي دي، کارمندان نیول شوي تر څو د الکترونیکي تذکرو ویش چټک شي. نو اوس چې یو میلیون څه د پاس یو میلیون تذکرې ویشل شوي دي، زه فکر کوم دا هم یو غلط کار دی چې په داسې مورد کې دغه څه پرېکړه کېږي. دویم مورد دا ده چې موږ هر څه د قانون د نگاهنه باندې ګورو، او دا پروسه خو قانوني مخکې تللې ده. د قانون د نگاهنه خو کوم مشکل نشته. اوس چې کومه پرېکړه کېږي او کومه فیصله چې رامخته شوې ده، زما له نظره دغه غیر قانوني فیصله ده. یعنی یو غیر قانوني فیصله لپاره د یو غیر قانوني اعمال لپاره باید هیڅ صورت موږ قانوني موارد چې هغه د الکترونیکي تذکرې ویشته هغه په افغانستان کې دیو خي حکومتولي اساس کې خدل دي. همدارنګه د الکترونیکي تذکرې هغه مزایا او هغه ګټې چې لري هغه د افغانستان دښمنان یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه نه لري. هغه غالبات چې زیر لرمه دغه الکترونیکي تذکرې چې ویشل کېږي په کوم موډل کې، دا فقط و هیوادونه لري او افغانستان به هم هیواد اوسېږي. نو طبیعي خبره ده چې د افغانستان د پرمختګ سره به ډېر هیوادونه ډېری ګاونډیان به سیمه ییز هیوادونو کې سره مخالفت لري، او له بده مرغه د ولسي جرګې اکثریت اعضا په دغه مرحله کې او د ګاونډیانو په خپل باندې یاد سیمه ییز هیوادونو په خپل باندې خبرې کوي.
اوس اساسي برخه کله چې د دې ډول مسایلو ژورو ته سړی کې وزي، هغه حقوقي مسایل ډیر مطرح دي. ولسی جرګه یا په ټوله کې د افغانستان پارلمان د افغانستان د مقرنه قوې په توګه باندې مطرح دي. فکر کوي چې آیا خپل حقوق پوهان د حقوقو په برخه کې له تخنیکي اړخه له فقدان علم سره مخ دي؟
که د ولسی جرګې د آزادو خبره کوله بده مرغه شي، دوی د حقوقي نگاهنې موضوع نه ګوري، بلکې سیاسي رنګ ورته ورکوي. همدا اوس د مسلې د سیاسي رنګ ورکول کېږي. یو مسله دغه د حقوق پوهانو نظریات دي. دلته چې یو قانون کې صریح احکام موجود وي، بیران حقوق پوهان په دې پوهېږي چې بلاخره هغه باید یو مخالف نظر ورنکي په د قانون په خلاف باندې. که چېرته هغه مسلکي اوسېږي او د یو مسلک پر اساس باندې بحث کوي، که چېرته د قومي سلیقو پر اساس باندې بحثونه کوي، هغه بله خبره ده. یا سیاسي سلیقو پر اساس باندې، یا سمکي او ژبني او نور مسلو باندې. اوس وخت کې زما د نظره چې له بده مرغه یا ولسي جرګه کې یو تکړه حقوقدان یا حقوقي سلاکار چې وکولی شي په تخنیکي مواردو کې د ولسي جرګې هغه اعضاو ته چې دې مسلې مخالفت کوي یا په نورو حقوقي مواردو کې هغوی پوهې ته اړتیا لري، له بده مرغه شتون نه لري داسې یو حقوقي ټیم یا حقوقي سلاکار چې وکولی شي د مسلې روښانه کاندي. دویمه خبره، ما مخکې اشاره وکړه چې نننۍ سلسله د یو څو وکیلانو منځ کې شوې ده او اکثریت نه دی چې کله اکثریت نه دی راغلی، خصوصا هغه نصاب نه دی پوره شوی. دغه نصاب د دې فیصلې لپاره دا زه فکر کوم چې د مخکې نه یو پټه توګه باندې یا د یو اساس باندې فیصله شوې ده چې اکثریت شمیر وکیلان خبر شوی له موضوع څخه او د اجنډا کې د موضوع ستر شوی ماته ښکاري. ناغه نه خو تاسو فکر کوم چې بل هیڅ لار نشته موږ د قانون ته رجوع کوو، وکیلان د قانون ته تسلیم شي.
تاسو د خپل خبرو په اوږدو کې سیاسي اړخ ته د دې مسالې رجوع وکړه، څه شي کې دی شي هغه سیاسي مسأله چې دلته وسره مخالفت خودل کیږي؟
دا غسل وکړن ناورین بحران د لبد مرغ د افغانستان تجربه لپاره هڅه کوي، او موږ تاسو ګورو دغه جګړه په قانون باندې ویشلو څخه نشه تخلي. دغه جګړه او دغه د افغانستان بدبختی د افغانستان د خلکو په ژبنۍ او کتلو ویشلو باندې په لاخره دا ولاړه ده. سیمه ییز هیوادونه ګاونډي هیوادونه تل هڅه کوي تر څو موږ وویشي او د دې ویش د افغانستان د تفرقې پر اساس باندې خپلې ګټې رامنځته کړي. نو اوس ماته ښکاري د سیاسي رنګ داده چې د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان ممکن لبل ځینې الهام اخلي. تاسو ګورئ دا یو محدود شمېر معلومه اشخاص دي، سم دي چې دا د ټولو ولسي جرګې حق دی په دې شکل نه دی. د حالات معلومیږي چې دوی بلاخره نور خلکو ته وفادار دي او هغه ګوندي هیوادونه. دا سیاسي رنګ شو. دویمه خبر دا ده چې د افغان کلمې سره مخالفت دی. افغان د کلمه د ملت یو ادرس په توګه موږ نړیوال مني. کله چې موږ په نړۍ په تاریخ کې په نړۍ کې موږ د افغان ملت په توګه مشهوري ګنو، بیا د ولسي جرګې دغه پردیپال وکیلان هیڅ نشي کولی د دې خبرې منطق نه لري.
حقوقي کارپوه او پوهنتون استاد سید خالد سادات، له تاسو ډیره مننه.
مننه، تشکر.
یا مولا ګلالي زلمي کلي نخيالي مخيالي بچاتا ور بلونا جوړوینا